سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام و بجو شي د خبرونه ډیره برخه زما حق د خبرونه ته ځنګړې شي ده زمونږ همکار خغل احمد تکل به تاسو ته په دغه خبرونه کې د نجونو پر تعلیم خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سی سي فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیون ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څرګندن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. اوچا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستې تا ارتیا ولری. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل عقل مقبمی سره د کتنې پر مهال په اچ کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت پی وبین کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان پی وبین برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي د هېواد یو غړي په بیلابیلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایراني به چارواکي ویلي چې ایران ته د پولې له لارې د بیاسته د کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پولو به د بیاسته د کډوالو د داخليدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې خغلی رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولې د بیاسته د کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران له چارواکو اعلان کړی و چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خاند جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتره پوله د دغه خاندونو جوړ شوی دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه او هي چاره دا زما حق دی پروګرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د رواني اونۍ د شنبه او یکشنبه په ورځو یانې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازی ورونه لیږه. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزی غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغوی له خپلو حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وګي یا سمبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارس د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالی امینه محمد د 1400 لومړی کال په سلواغي دلوي میاشتې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته د افغانجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سمدستي نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو له زده کړو او د ښځو له کار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅولی شي کنه، او آیا په رښتیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونې زده کړي او کار وکړي کنه. د خبرونې میلمنې دي د اسلامي هیوادونو د ښځینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالي، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولي او د بشري حقونو بله فعاله، او ژورنالیسته مینا اکبري. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اغلی نظیفه جلالی د خبرونې تر یوې برخې پورې راسره ده، بیا په یو غونډه کې د ګډون لپاره بلل شوې ده، نو تر پایه به نوی راسره، نو ځکه باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی، دا دی چې د اسلامي همکاری سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
سلامونه، تاسو زما ژغ لري؟
ستاسو غږ لرو، مهرباني وکړئ.
دې زیاته مننه. سلامونه زموږ قدرمنې خور جلی خورته او بلی خورکې ته نومي ماونه لیده، نو زه خپل سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم. البته تاسو د پدې حق لا کوم شتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخته پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګانې او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي، حتی یو مشخص موضع نه درلودل دوی. حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په داسې شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي، بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شي چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس خو بيخي تر پښو لاندې کړی دا، او هغه بيخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسو په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه تاسو به طبیعي خبره ده، موږ او تاسو د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم شوی دی، په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ هم داري لکه طالبان چې وایي؟ آیا موږ او تاسو د اسلام مبارک دین هم دا شای دی لکه دوی چې کوي؟ خو د خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې د دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوردهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي. ایا تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای سوای د خلکو په وچه ډوډۍ باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي، یا اول دغه د قدرت سپارل
سیاسي
په دې دلالت کوي چې طالبان متاسفانه نه د اسلام نمائندگان دي نه د افغانستان د خلکو؟
بله آغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو، یوازې ډیره تخنیکی مسله ده. د طالبانو سر و کار له اسلامي اصولو آغلی جلالی زما که تاسو لری، د طالبانو سر و کار له اسلامي اصولو فقه او احادیثو لپاره ده. او
متاسفانه که څوک زما ژغ اوري زه د دوی ژغ نه لرم.
آغلی جلالی که زما غږ اوري لطفاً زما پوښتنه دا وه چې مایل مال د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه له اسلامي اصولو او دینی علومو سره دی او له احادیثو سره دی، او د عامو خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړی شي او دوی ته قناعت ورکړی شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدی شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پی کیږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پی کوي په دوی ومنل شي؟
ډیره زیاته مننه کوم، خو تاسو زه فکر کوم تاسو ویل چې د طالبانو سره کار د قران شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، د له طریقه خلق دوی ته قناعت نسی ورکولې، نور کومه لار باندې به موږ کولای سو چې دوی ته قناعت ورکو. زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلۍ یم، یو هغه کس یم چې شاید دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظر دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت د ما تقینات راکی، ما دا چیلنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولی تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي زه ور سره حاضر آماده یم باس ته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلی. متاسفانه
دا خپل استدلال خو همدا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي امغه د اوس مایکروفون ستاسو په واک کې دی. وایي په کوم دلیل تاسو فکر کوئ چې ښځې اجازه لري چې درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي او کار وکړي؟
ګوري دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زه باید دا تاسو ته ووایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډوله آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یوې ډلې ته، یو قوم ته، یو چا ته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نورو پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې ښځو ته او نارینهو ته، مثلا ښځو ته ویل دي چې تاسې حجاب وکړئ، یا مثلا نارینهو ته ویل دي چې تاسې مثلا جهاد وکړئ. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او ښځو باندې نه دي ویشل سوي. اوس زر اعظم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه ده ویشل سوي چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وروسته، د خلفای راشدین د دورې نه وروسته وویشل سول. دا په هغه زمان کې نو ویشل سوي چې دینی علوم او عصري علوم، علم علم دی، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپله کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته چې لاسرسی لري باید ترلاسه یې کړي. ګورئ د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قران کریم په نهویشتم سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سوره زمر په نهم آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شک چې دوی سره برابر نه دي. هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي؟ یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوست نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر ته وای چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیکو لوست زده. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیر زیرک او باسواد میرمنه و په هغه زمانه کې. حضرت بی بی عائشه همدارقم ام سلمہ چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و. څونه مثالونه موږ نور ورکو همدارقم
او بخیر دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی او د په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوې.
نه، دوی داسې استدلال کوي لتر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اورېدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې علم هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته وویل د علم تقسیم نه ده شوي. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسې د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړونده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی ته یې وویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دې ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډېره زیاته مننه، ستاسو وخت هم کم دی اغلی جلالی، ستاسو وخت هم کم دی او نور میلمنې هم شته. مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، لومړی خو له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې له ډیرو بوختیاو سره سره مو خبرونه کې د ګډون بلنه ومنله. د یو بل سوال ته هم که لطفا ځواب راکړئ چې د طالبانو مکتب کوم دی، یعنی هغه لاره چې دوی هغه تګلاره چې دوی په غلاره باندې روان دي اغه کومه ده، او ستاسو یعنی د دوی اغه معلومات یا دغه دینی استدلال لکومې سرچینې راځي؟ ستاسو استدلال لکومې سرچینې راځي؟ اغه جلالی زما غږ تاسو اورئ؟ اغه جلالی زما غږ درځي؟ تاسو ته زما پوښتنه دا و چې د طالبانو د استدلال سرچینه کومه ده، او دا استدلال چې تاسو یې کوئ د دې سرچینه کومه ده؟ آیا دواړه بیلابیلې تګلارې دي په دین کې، او که لاره یوه ده تعبیرونه متفاوت دي؟ ښه، فکر کوم چې زمونږ له میلمنې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې لغړې نظیفې جلالی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ولی په هر صورت زمونږ خبرونه روانه ده، دا زما حق دی پروګرام دی. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم راسره دي، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د بشري حقونو فعاله او ژورنالیسته مینا اکبري. له تاسو دواړو ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله، او له دواړو ډېره زیاته بخښنه غواړم له دې قبله چې اغلې جلالي په یو غونډه کې د ګډون لپاره یو څه بیړه درلوده، دوی مو د خبرونې په لومړي سر کې راوخیستل. نو له دې کابل له تاسو او له اوریدونکو بخښنه غواړم. لومړی اغلې ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازی نه ولېږلی؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه دمخه زما ګرم معلومینو جک سلامونه ومني، او ستاسو محترم میلمنې ته هم سلامونه وایم. دا چې ستاسو دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استازی نه ولېږلی، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر مشه دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 د اګست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتی د سیاست استفاده کړې چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو فرزند نجونی په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړوو. او یا داسې نورې یو بیخي بې اندازې ډېرې بهانې دوی جوړې کړې دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په زغرده او په صراحت نه دي ویلي چې دوی دا تعلیم د نجونو تعلیم یې ولې دغه کړي دي، بند کړي دي. دا او دا چې استازي ولې نه دي تللي، دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څخه چې دوی د خلکو پر حق باندې څخه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه تخکتي کړې ده، دا هلته نشي د استازي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولی. دوی د هغو سوالو ته جوابونه نه لري. په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې دوی دا نه لري، تشریح نه لري، خپله نشي واضح کولی. په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بیخي د هر خواده دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی تر اوسه پورې د وطن کې دره کړی دي، صدر کړی دي، هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په بې اندازې د انسانیت څخه په لیرېوالي دوی دا کار کړی دي او په ډېر بشرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلی ولید، دوی کولای شوای چې اسلام آباد ته لاړ شي، په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلي وو هغه خپل دریس خو لږ تر لږه ورته بیان کړي چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولی، ولې لاړل نه؟
دا چې دقیق ویل نو لاړل ځنه دوی له خارجه وزارت سره یا د لوړو یا د تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم عجبه که غیر معجبه هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسې که یو څه وایي نو دا به یو حبس وي. خو د قرائنو څخه داسې معلومیږي چې دوی په دغه نه ولاړله چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللي وای هلته دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل یې ویلی وای، خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس بند کړي دي؟ دوی داسې وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ول نجونو دپاره متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټوله وه. یعنی دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشتي، صرف دې چې اجازه ورکي او یا ادامه ورکي. لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکي دغه نسی تشریح کولی دا چې ولې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرزن خارجي اجنډا یا فرزن دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منځته راوستلو په قدرت ته رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري موږ نشو ورته ویلی، خو بیا هم یو د اروپا زه د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه یې نیولي دي. صرف په دغه کې دغه د پاکستان د همکاري او د ټریننګ ثمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مخته بیایي. دوی دا هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کنفرانس کې دوی دا شی په زغرده نشو ویلی، په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو 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 حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخطي او محکمې ته راکش شي. دا بخیر لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی ولر څه په یو کنفرانس کې د خپل دریز څخه دفاع وکړي. دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو ته بیا هم راځو اغلی ولی مینې اکبری، که تاسو لطفا راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو، د اکثرو اسلامي هیوادونو، هلته د سعودي عربستان، د قطر، د متحده عربي اماراتو، د افریقایي اسلامي هیوادونو، د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوي دي دا نه دي لګول شوي. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغو دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي، اسلامي مقررات هم مراعاتیږي، مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته؟ دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای؟
ډیره زیاته مننه کوم تکل صاحب چې زما خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته. تاکل سیب ډیره ښه پوښتنه وکړله د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې ده درې کاله درې نیم کاله خو لیکن یو هم د زغملو نه وو او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطې ضعف ورته وویو دا ده چې کومه غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي د دوی ګټه وي دوی پکې ګډون کوي هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي حتی د ښځو شتون په هغه غونډو کې دوی لغوه کوي خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه دا د طالبانو په ضرر باندې وه ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې ویې نه کړل دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله څه یې د ویلو لپاره نه لرله نو دا موضوع چې کومه وه د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه ده کړی نو ځکه دوی بالکل هېڅ هم د ویلو لپاره نه لرله نو د هغه اسلامي هېوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وای د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وای چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیم کلو کې ورکړې وي نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وای او بل دا چې تکل صاحب د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی ده ټول ملت ته یو پوښتنه راپیدا کړې ده دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی یعنی څه ته یو میرمن راوخله په کور باندې کېنوه او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوي دي یوه نجلۍ د له کوره نه وځي یوه نجلۍ د بغیر له محرمه له کوره نه وځي یعنی څه په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي هغو تجارت کوو هغو په ډېرو برخو کې کار کوو نو ولې زموږ خویندو د چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده ته څوک چې هغه ترې نه اخلي ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډلې چې راغلی هر هغه کړنې چې تاسو د بلې خوا وي کیږي تر راځي په موږ باندې به ټپي
مننه اغلې اکبري په غونډه کې کده طالبانو استازي نو نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي د مدني ټولنو فعالان دي د بشري حقوقو د خځو د حقوقو استازي دي دوی ولې غونډې ته نوې ورغلي یا لک تر لګه د اسلامي همکاریو له سازمان سره ولې تماس ونیو چالت ورغلي وي او خپل دریزې دغه هیوادونو ته د هغو استازو ته څرګند کړای وي
تکان سے متاثر پر تاسو مونږ او تاسو ټول خلک د حالت شاهدانو چې په دوه کې کومه غونډې وشولې د افغان میرمنو د په موضوعاتو باندې حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې و او غي لاړل خو لیکن د موضوع د افغان میرمنو و خو یو افغان میرمن د پکې اجازه ور نه کړل شو چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګۍ باندې لاړ شي او د ټول میرمنو هغه حقونه چې دي هغه و غوښتل شي خو متاسفانه د کی هم همداسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې ده یا راغوښتل شوې نه دي نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي کله چې اجازه ورنه کړل شي نو هغوی په کم صورت باندې وکولی شي ګډون وکړي نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې زه فکر کوم
مننه بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو اغلی ولی یو بل بحث چې ډیر مهم دی کله چې طالبانو سره تاسو خبرې کوي دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم د خبره نه د کړی چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو دوی وایي چې پر تګلار باندې کار روان دی او د تګلار لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده دلته دودونه دي او یعنی خبرونه داسې ښکاریږي چې خلک عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې انجونې لونې او خويندې مکتبونو ته لاړ شي یا کارو کې دفترونو ته لاړ شي عین خبره د پاکستان په خواني صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړی و ویلي و چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د خځو او انجونو کار دومره اسانه خبره نه ده نو لمړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي
ستاسو سوال څه معنا نه خو ستاسو سوال دوه اړخ لري چې موږ دانو سره کټوبلې دا چې افغاني ټولنه پښتني ټولنه حساسه ده کنه ده او یا دا چې د طالبانو د ریس په دغه ارسه کې چی شي دي زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځنډول بیا دلیل دار اول چې فرضاً موږ نصاب جوړو تګلار جوړو دا کو هاکو دا دوه جلا خبرې دي موږ تاسو د نن سم نن سم کال رئیس دنجونو تعلیم لرو په وطن کې څلرش څه دې په صحه پورې اړلري په سم پورې اړلري په ولایت پورې اړلري مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق راغلو له پښتني ټولنې ته افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي هغه جلا خبر ده پر هغه څه موږ سترګې نه شو پټولای متاسفانه بیا هم یعنی د پردې و شاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه دی د تاغه پالیسی په مقابل کې چې فرزند د نجونې د مکتب او د تحصیل څخه لیرې ساتل شوی دی خو مستقیم لاس نه شوی په شوه حال یعنی د دولت پر اسکینه و تشنګیری نه شوی کولای نو دغه رقم تاثیر درلودلی دی مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د نجونو د شپږم سیمپل ورډ د ریکاری دی بنجس پر لګولې دي دا خو جواب ته دا خو واضح خبره ده دوی د کار کړی دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري د دا په څیر چې فرضاً پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې جن مکتب ته للی کنه للی په کم چې راتللی دا همیشه فرق کوي دی په ولایت او پسند پورې اړه لري مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی دغه شی څخه نه مدرسي ممنوع شوی او راغله د عمران خان و دغه ته چې فرضاً پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه کې دا هر برخه د ستاسو پښتني چې د رښتیا هم حساسیتونه ستا فرضاً د اقتصادي محدودیتونه ستا یا نور محدودیتونه فرضاً چې نجونې په هغه تعداد چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نه شي تللی مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د دغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب منی کړی دي هیڅ ربط نه سي لري عمران خان دغه خبره بیا هم زه به وایم چې د یو سیاست په اساس دغه شي ته اشاره کړې ده چې فرضاً دغه د طالبانو دغه دغه حرکت توجیه کړي لږ په پښتنو باندې دا مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي یو څه توجیه کړي په دغه خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پولیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی شیر محمد عباس ستانکزی بل مثال په خپل د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د سراج الدین حقانی د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي د خځو د کار او تعلیم په پلوي او د نجونو د زده کړو د خوندزیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی دا د امید یو نخه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره
هیڅ کله نه په دې خاطر چې موږ تاسو پیژو البته دا دوی فکر کوي چې په دغه رقم خبرو یا په دغه پالیسیانو کېدلی شي چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس چې دوی یرغمل نیولې دي فکر کوي یا نور خلکو اذهان به په دغه خبرو دوی ور مخشوش کړي دا امکان نه لري موږ تاسو پیژو چې دا هر خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسي ده چې یو خبره وکړي د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو به مخالف خبرې کوي د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاڅون ونه کړي صرف د دغه شی د جلوګیری په خاطر زه د عباس ستانکزی صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانيت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم، هیڅ رقم دغه پاره کې نشته، احساس پاره کې نشته، او هیڅ رقم قاطعیت نشته پاره کې. زه دا خبره یا دا وخت چې تفرزم په سټیج دروازه او د سټیج څو دقیقې ته پدغه پوره کې چې دا علم پارس دی او باید ټولې وکي، ابل به راولاس و یا نه دی پارس نه باید ونه کې. نو مات خود وړه یو رقم خبره ده، هغه خلک چې مخالف دي د هغو کار ډیر تاثیر لري. دي مکتبونه تړلي دي، په څلور دېرش ولایتونه دغه لاندې دي، در ظلم ټول خلک یې در ظلم در جبر لاندې دي. او ته چې بیا طرفدار یې، ستا د طرفداري یا ستا د دغه مثبت نظر درلودل فایده او د نجونو تحصیل ته هیڅ نه ده رسیدلې، او دا هم ماته هیڅ فایده نه لري چې ته فرضاً د اوه چې د نجونو مکتب دغه کتاب باید خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي. ته هر مهال ستا خبره ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار و اخر ته ورسوي، د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بېل کوم تبعیض او بېل کوم ظلم و جبر غب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیه اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل، که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینی وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د انجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
دی کارت یعنی امکان لري، دا یو اپشن کېدلای شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څه رقم عملی ګامونه په دغه ساحه کې واخیستلای شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې دي، هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فایده یې ودغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان و غونډې ته پروش کال مترکي صاحب ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه چې به اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخیستي، ځکه به ور نه کړل، حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر و خو و. مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک یې استازی نه دی ورستولی، نو اول خو دغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني، دغه امر ومني چې فرضاً د نجونو مکتبونه باید خلاص شي. د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري، نو فلهازه دا به ممکنه به وي فرضاً د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې دا کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل و حالت د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه حالت مداخله وشي یا فرضاً یو شی تکمیل شي، دغه حالت زه ډیره خوشبینه نه یم.
مننه مینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل سے وزګوره د طالبان کوم مشران چې دی هغه پراس کړي، وزګوره کړه دوی د خبرې واقعا نمایشي نه وي، هسي د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي، کدي په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې، دا به تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي. په افغانستان کې کوم څه چې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي، غندنه خو یو عام کسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سوونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې مکتا د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هماغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ثانی و یو څه بل څه مکتبونه خلاصو، موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هماغه شفاهي خبرې دي، صرف د یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ثانی چې کوم د انجونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه و کار ته دا به موږ خلاصو، خو په یو صورت کې چې تر څو تر امر ثانی پورې، یعنی څه په لحاظ د خدای د امر ثانی یو کال دوه کاله درې کاله د ستاسې سویم کال ته لا بیا هم ستاسې امر ثانی لا تر اوسه نه ده پوره شوی، نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانې دي. په اصل کې څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوی نسل چې د پرمختګ وکړي هغوی وکولی شي د هیواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمنې دوی سر کوب کړلې، ځوانان دوی سر کوب کړل، ماشومان دوی سر کوب کړل. یعنی څه؟ ته څه رقم یو حکومت یې، بلکې ته یوه ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی یې. که ته واقعا یو حکومت وی، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وی، تا به داسې ګامونه اوچت کړي وی چې نن ورځ ما درباندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله موږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کښې نه و تکرار شوی. یعنې څه؟ ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بېچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنې څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خو دا هم که په اسلام کښې دا ویل شوي چې نجلۍ دې یو مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه ته، سلهاو نارینه ته لاس اوږد کړي او دا خیر وغواړي د دارالامان په سړکونو کښې. خو دا هم باید حرام کړي دومره نارینه دوی نه دې باور وکړي. تکل صاحب، زموږ په هېواد کښې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګونو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه یې د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشرانې دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړې شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګري جوړه کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبور یې چې خیر ټول کړي، مجبور یې خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پرې جوړه کړي. یعنې څه؟ نو ته څه رقم حکومت شوې؟
مننه اغلی اکبری، پنځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې که مونږ ووایو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرات نه کوو چې خپلې نجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شامل یې کړي، ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه. مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم، خو دا شیبه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کوي او بیا د زما حق دی پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکئ اول مو نوم ووایاست او بیا مو خپلې خبرې
وکئ. اجي توخی مستاجي د یمې اوریدونکو د زابل ولایت شاجي له ولسوالۍ څخه.
اجي سفر راغلاست
او تاسو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم، او خاصتا د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب ته
مننه.
موږ به راسو خپل نظر به ورکړو، یو او دوې پوښتنې د مېلمنو څخه لرو. موږ خو په خپله په وارې وارې باندې ویلي دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث، د یو ملت د یو غړي په حیث، دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که هغه عصري وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواړه پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده، او عصري و دیني خو نه ده، نارینه و پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرف دا دي چې تعلیم خلاص شي او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې شي او پوهنتونو ته ولاړې شي. خو موږ دا چورت وهو چې د ټولو اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کښې دا غونډه جوړه شوه، دا خپل مقاصد لري، یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مرګي، ځکه دا د افغانستان د اسلامي امارت سره یې روابط او اړیکې خرابې دي. دا هم د دوی دپاره یو سرزنش ته ورکوي، وایي دوی ګوره مکتبونه بند کړي دي، جهانیانې سره پر راغونډ کړي دي، دوی که رښتیا د افغانستان د غمه مرګي، دوی دې زموږ مهاجر نه ځوروي، دوی دې زموږ پر مخ باندې لارې خلاصې کړي، زموږ اقتصاد دې را روغ کړي، نو دا یو مثال دی وای شو د خدای د پاره موږ حق نه نسی نو دې تموشا کبه نه لرو.
حاجی صاحب د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استازو خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استازو دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سے ځای جوړ شي او دوی دا دونه مصارف پر غاړه راواخلو په دغه مسکنت کې چې سر یستانی له پورو ډک دي موږ په دې کې دغه له سده د خلک سره راغوند کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبان باندې فشار نشي راوړای. هغه دا دلیل ورته وایي وایسته ما په ملک سم زه پیژم شدي می پیژي وطن می پیژي خلک می پیژي زه ولی ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم ستا بلوڅان ولی نه خوشاله کوي ولی ټیټینه خوشاله کوي ولی د خلکو اقتصاد نه جوړوي و نور اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي. هغه وایي وای په ملګرو ملتونو کې تاسو نماینده شئ نه ولی د محترم پایز په نامه هغه ته ووایا هغه د افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي هغه هلته د چارې په لاس کې د افغانستان نماینده بلل کیږي تاسو په نامه نو هغه ته دی ووایي دی زموږ په مکتبو سره طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټه نه کوي تر دې دا سودمنه ده زموږ د مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپین ږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دې غیبتونه او بد الفاظ په راډیو ګانو کې وایي دا یوه ناپه نه لري ګټه نه لري مخورې ښځې دې راولاړې سي را دي سي افغانستان ته یو څو خلک سپین ږیري دې د ځان ملګري کې ورده سي واقعي دلایل دې ورسره ووایي په پوچو په څنګهو باندې لا دا کیسه خرابې لا درنیږي طالبان ودی ته نه دي جوړ سي په فشار باندې طالبان د فشار خلک نه دي امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چې نو دغه جوړې نه لري د خبرو نه لري نو څه خبره ده چې دا کار وسی.
حاجی صاحب مونږ ستاسو غږ فکر کوم چې ارتباط زمونږ له حاجی صاحب توخی سره قطع شو. خو د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخی و چې د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. که تاسو هم د یا نورو خبرونو کې د ګډون هیله لرئ نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 340 درویشت 00 8 111. یو ځل بیا تکراروم 00 340 درویشت 00 8 111. مخکې له دې چې هغه نورو پښتنو ته ورشو نو تاسو ورستاسو مینې اکبری که د حاجی صاحب توخی د څرګندونو ته تاسو ځواب ووایاست.
مننه تکل صاحب. د توخی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې میرمنې راځي په تلویزیون کې غیبت کوي او دا خبرې وروره دا غیبت نه ده که همدغه میرمنې نه وای په دې درې کلونو په دې درې نیمو کلونو کې چې همدغو میرمنو د همدغو رسنیو له لارې نه څومره خدمت وکړو څومره غږ اوچت کړو څومره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت دغه ستونزې راجوتې کړي او نړیوالو ته وروښودلې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دومره که دغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی دا فعالیت نه کولی نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وای. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنګ راوړي هیڅکله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي دا به رنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه د تکل صاحب چې مثلا
تاسو خپلې خبرې تکمیل کړئ
نو امر مدرسې هم چې خاص
مهرباني وکړئ
همدغه عصري علوم دي چې زمونږ هیواد ته یو انجینیر روزي همدغه عصري علوم دي چې یو ډاکټر روزي یو معلم روزي. صحیح ده زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړې ده ټول خویندې له دیني زده کړو څخه تېرې شوې یو بیا عصري علوم خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې نه بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده. دا زموږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونې په ورسته یو دقیقو کې یو ک امکان ولري چې د خبرې ډېر لند لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخی په خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري؟
بالکل زل رما فلاند به وایم چې شاغلی توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماده ده چې نو کا وخت لاندې دا خبر وکړم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا کې کافي هغه رښتیا هم د چا خبره نه مني او غوړي اصلا د سیاستو د پالیسي د پر راغلي نه دي. غوړي د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاس نیو خپل چې په دې خاطر چې طالبان چا خبره مني نه دا به نور هم ظلمي او نور به هم جبري. مننه.
لطاسه نه مننه. مینه اکبری، بیرته موږ لومړی موضوع ته ورځو. 15 لسیزې مخکې په افغانستان کې هونځیو ته د نجونو د شمولیت بهیر ډیر اسانه وو او بیا چا وروسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې منځ کې څه پیښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا ولاړ چې د نجونو د خوانځي مسله د نجونو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدله شوې ده؟
تکل صاحب وای سید حقیقت ویل خري خو لیکن دغه حقیقت ویل زر خري. د طالبانو د خپل د دوی ترمیز رقم ډلې دي. دا یو ډله، دوه ډلې، درې ډلې نه دي، لس دولس ډلې دي چې دا خپل په میز کې اتفاق نه لري، جوړ جاړی نه لري. نو دوی زکه امرسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات 15 لسیزې مخکې هم همدغه سو کسانو چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایل دې ته اشاره کړې ده، شاید هغه وخت وو خو لیکن اوس د هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا 15 لسیزې هغه تیرې شوې. اوس چې دا زمونږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو، نو زمونږه بالکل د کلتور تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې، په دې اوسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي، د افغان میرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې، دا په دوی باندې تپل شوي چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر د کوم دا دوی په خپل خوخه باندې وي. شاید دغه ځینې هیوادونو له خوایي چاغنه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي ترڅو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې 8 دقیقې لرو. که دا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي، څه کولای شو، کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوې دا ومني او عملا نجونو ته اجازه ورکړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي او کار وکړي؟ لومړی میرمن ولی، له تاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي. یعنی موږ واقعاً په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او هاد حالت کې یو، مخصوصا د نجونو د تعلیم په عرصه کې. دا چې دوی وهڅوو یا یو دغه کو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هرې پالیسۍ په اساس چتړلې دي، د هرې اجنډا په اساس چتړلې دي، د هر دوزخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تدلې دي، دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر که دوی یو سلنه افغانیت هم په خپلو یا پښتنیت په خپلو وینه کې ولري، دوی باید دغه کار ونه کړي چې ملت فرضاً چې تاسو اوس ظلم جبر کوي دا یوه خبره ده، مګر په دغه رقم په دغه پالیسیانو فرضاً تاسو زموږ د سوز ژوند د سلونو کلونو دپاره وشاته اچوي و وروغولي د سلونو کالو د پاره د د د د منځيانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پرجیش کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زما په نظر کې دوی د ګناو تعداد د غولري اكيد ولري باید په دغه ثابته شي چې دا کار څه لاس وخت
اغلی ولي اغلی ولي او بخې مخکې لدی چې تاسو خپل خبره لاندې تکمیل کړئ. خغلی توخي مخ یادونه وکړه چې یو ډله خځې د راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وینی او د خوانځي او د خلاصون مسله د ورسره یاد کی دا یو لاره ده د حل.
تر اوسه خدا ثابته شوی د چپدغه تیر تر نیمو کلونو کې چې دوی ته فرضاً شزه د شوز د هيئت په شکل ورغلي دي یا فرضاً د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول سوي دي ورغلي دي د شوز په شمول البته هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي یا سره کم نتیجې نه دور کړې په دغه خاطر داس معلومه شو لکه البته یو د ټوله فعالیتونه ټوله خبرې او ټوله راشه دا چې دوی اوسه چاله سره کیږي یو 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 تور د غاردی او دغه کې د سیاستونو دوی صدروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبه سراج ورغله او ودوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي او ودوی ته چې دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي دا هیڅ رقم دغه نه لري دلیل نه لري هیڅ رقم تشریح تاسو نشي ورکولی چې دا مو ولې بل کړي دي په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندیز شوی دی په ګروپي شکل شوی دی په د باندې کې فرضاً په د باندې په بهر مملکتو کې د چمونو د خاص خودی ته د غسیوی په خپل وطن کې خلک ورغلي دي خبرې ورسره کوي دي دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي متاسفانه
څه شي نتیجه ورکوي
فعلا خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفر په دیاسپورا کې دي یا په داخل کې د وطن دي هغه ځکه چې موږ په لاس کې دي هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري نو یعنی واخیان اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې وایم مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې وایم چې موږ چې د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي
مننه مینې اکبري ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیواله ټولنه ته
تکل سه مخکې مډیره خو پښتنه ل میرمن ولی څخه وکړه طالبان هغه حکومت چې دوی هتاه په یو ځانګړي بحث کې په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوی دوی نه غملې نشي دوی نه غواړي چې یو خبريال وي دوی څخه پښتنه وکړي دوی بالکل په هغه برنامه کې نه کینی دوی بس څنګه د یو ډلې میرمن سره چې د افغان میرمن په نمائندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي یو څه ډیر جالب دي چې بالکل موږ ټول ته پښتنه را پیدا کړي کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاص ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی بحثونه کوي په ډیرو مسایلو خبرې کوي همدغه متقی همدغه نور ورته حاضری کې په مخاندا سره بدرقه کوي خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضی ظلم او زیاتۍ کوي دا مونږ ته ډیر زیات پښتنه زیاده او بل دا چې څه په کار دي تکل صاحب یوازینی څه چې په کار ده د دې مظلوم ملت زور په ونه رسیدو یوازینی څوک چې کولای شي طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دې ته یو مثبت رنگ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سررسته کړي نړیواله ټولنه ده دا مسولیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي دوی کوم غواړي په یو مثبت تګلارې او واقعاً صادقانه غواړي ته عملی بڼه ورکړي او وي کولای شي چې په دې کې یو رنگ راوړي
مننه یوازې څو شبیل رو د خبرونه تر پای پورې زه یو پښتنه کوم هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده بیا هم په همدغه مسله کې هغه دا ده چې اقتصادی بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عام خلکو ته رسیږي خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي کلند راته وایست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغه چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي څه کولای شي لاند که یو دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست
مننه
نو طالبان چې کوم دی واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومګه وس دا د طرف چې مثلا ملت دی پاسیږي د دوی په دې کړنو کې ملت بشاره خو ډیر غا ګوچت کړنو بیا هم بار بار امدا میرمن امدا زوانان وو هل شول وډه بول شول زندانونو ته لاړل مړې او ژوندې ورک شو نو د دې برخه کې نه پوهیږي سړی څه وایي نو یوازې د حل لاره یوازې څه چې څه کوسو کولای شي او چې نتیجه ورکړي دوی کړنه رنگ راوړي اغه نړیواله ټولنه د بیا هم وایم د بشري حقوقو سازمانونه دي نو متاسفانه نور ملت د دې وسطوان نشته پکې چې طالبان په مقابل کې وږيږي او څه وکړي
اغلې ولی تاسو یو دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعیا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی دومره تر فشار لاندې راوستلی چې یعنی واقعیا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي، نو صرف یو معجزه ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د داز محق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوسې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعال غلې ولی وا او همدارز د بشري حقونو بل فعال او ژورنالیسټ مینا اکبری وا. ل دې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکړو او د شنبې او یک شنبې په ورځو د دې سازمان د غونډې لپاره چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و د دې غونډې د پریکړو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لته سمنه نه چې د خبرونه تمو تر پای غوښنیو تر بل خبرونه خېچاره.